شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه. ستړي مشي دا سجی رډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د زلمی خلیل زاد سرګندونې لرو چې وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډې ته کیږي. په افغانستان کې د ایران د مداخلې او له پاکستان سره د اوبو پر سر د لانجې په ارتباط هم اوریدلی شئ. خو لومړی خبرونه. افغان حکومت له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرشوب لید کمیډو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي شهر کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنوا په کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای هغه 3 میلیونه او 15 لک افغانان چې وچکالی ځپلي عاجلو غذایی او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل رواني وچکالی د افغانستان 6 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغان دولت وزیر نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یک مشکلات
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرنس کې دا افغانستان ملاتړو او همکارو هیوادونو سره مطرحسي چې د هغوی پام را جلب سي. هڅې روان دي. هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
ټاکل شوی ده د جنیوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28 او 29 جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2 لک انسانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوسې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولای شو. د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرحمن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلو ملوسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلو ملوسوالي په مربوطاتو کې وشوه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرحمن کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره په تماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې ور باندې ډزې کړي چې په نتیجه کې فرحمن وژل شوی دی.
د خلو ملوسوال وایي په پیښه کې د ښاغلي فرحمن دوه نور همکاران ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیسو د کراچي په شهر کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیسو چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه په چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان وسلوال فعال دي. د ترکیه پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولې دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت د نسکورولو هڅه کړې وه. د ترکیه حکومت وایي هغو اعتراضونو د 2016 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیه پولیس وایي هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره د 2013 کال د می میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. له 2016 کال راهیسې تر ناکامې کودتا وروسته ترکیې 8000 کسان بندیان کړي چې محاکمې ته انتظار باسي. دغه راز 1,50,000 دولتي کارکوونکي او پوځي پرسونل یا له کاره شړل شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. د امریکا یو فدرال قاضي سپینې ماڼۍ ته سپارښتنه کړې چې د سی این این تلویزیوني شبکې خبریال جیم اوکاستا ته بیرته مطبوعاتي اعتبار لیک وسپاري. قاضي تیموسی کیلی پرون دغه لنډمهاله حکم ورکړ چې له مخې د ټرمپ له ادارې غوښتل شوي اوکاستا ته چې له سپینې ماڼۍ یې راپورونه ورکول بیرته اجازه ورکړي چې سمدلاسه سپینې ماڼۍ ته د راپور ورکولو لپاره د داخلېدو جواز ولري. د ولسمشر ټرمپ ادارې ویلي چې د قاضي حکم به ومني او اوکاستا ته به د لنډې مودې لپاره سپینې ماڼۍ ته د داخلېدو مطبوعاتي اعتبار لیک ورکړي. د سی این این د دې شبکې د خبریال جیم اوکاستا مدافع وکیل چودور بوتروس پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
We're extremely pleased with the ruling today.
موږ نن پر دغه حکم ډیر زیات خوشاله یو. دا د اساسي قانون لومړی تعدیل او ژورنالیزم ته یو ستر ورځ ده. موږ خوشاله یو چې ښاغلی جیم اوکاستا به وکړای شي بیرته خپل مطبوعاتي کارت ولري او د سپینې ماڼۍ په اړه به د خبرونو راپور ورکوي.
سپینې ماڼۍ وروسته له هغې د جیم اوکاستا اعتبار لیک وځنډاوه چې نوموړي نه ورځې مخکې د یو مطبوعاتي کانفرانس پر مهال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلا مشورې سره مخ ته ځي. په دې ترڅ کې د سولې عالي شورا سولې ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
یو شمېر افغانان ایران تورنوي چې د افغانستان په جګړو کې لاس لري.
متاسف به دې هم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزوران د ایران د پاره کار کوي. ما ځین خوښ دادی چې د ایران او د پاکستان د پاره به کارونه
د کونړ پر سیند او نور هغه سیندونو چې د پاکستان لور ته درومي اولی بندونه ژر تر ژره نه جوړی شي په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم لاندې ډیورنډ پرسنټ دي. تاسو باندې په وکیل هغه موږ سره دغه مشکل راځي.
د افغان امنیتي سرتیرو مرجوب لول زیاتوي. دا مسله هم په یو تحلیلي مطلب کې چیرو
اکثرا دښمن بیا په ډېری قطارو باندې ځان عیار کړی دی. دا په پوسټه حمله کوي یو قسمت حمله کوي دوه قسمت نور کمین نیسي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډېر ژر به د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمی پروزو ویل زلمی خلیلزاد د هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پریښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیالی حبیبي سورابي تیره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا د لاسا وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سیشن به د سیمې په دویم سفر وتلې تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علی شورا تمل لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړی توب بل اخره بین الافغانی مذاکرو ته زمينه برابر سي. د دې شورا وین سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سول لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او ملکیت د سول لپاره. خو مونږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغانی مذاکرات حکومت او طالبان ترمنځ پیل سي تر څو هر اجنجای شي وي الته بین الافغانی تفاهم لاره یو تصمیم نیول سي او موافقتنامه امضا شي تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سوله او ثبات لپاره نوې خبرونه خلکو ته مونږ او تاسو اعلان کړو او ان شاء الله چې افغانستان د مذاکرات لاره مونږ او تاسو ټول افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا طبیعت هم لري، په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلي اړخ د امریکای حکومت دی او هغه پیچلي مسایل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي له امریکای پرته د هغه پیچلو مسایلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو، د سولې د پروسې اصلي اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسلې سره تړاو لري، افغان حکومت دا مسئله په ظاهره دسه اعلاموي چې د سولې پروسې مالکیت باید له موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، پرون رویټرز اژانس ته ویلي ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرېښی دی. خو دغې سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بېلابېلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنې کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
زلمی خلیلزاد د سیشن بی پروس په ابوظبی کې د افغانستان عربي متحده امارات او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. د راپورونو له مخې خلیلزاد به لنن وروسته درې ورځې نور هم په سیمه کې وي او پاکستان ته به هم لاړ شي. همداراز به په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت یو شمېر پخواني مسؤلین وایي د غزنی او روزګان په جنګونو کې ایران مستقیما لاس لري. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچ زاده ازادي راډیو ته پرون وویل چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد لري. په ورته وخت کې په مشانو جرګه کې د روزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د استخباراتو یو شمېر پخواني مسولین د غزنی او روزګان په جنگونو کې د ایران له مداخله پرده پورته کوي. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچزاده د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوه ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. خغله بلوچزاده وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه کافي اسناد لري، خو په خبرې د دغو اسنادو د محرمیت له امله اوس نه غواړي دغه اسناد له رسنیو سره شریک کړي.
نشان میده که ایرانی ها بیشتر
دوی معلومات خیلی چه ایرانیان لدو و تکتیکونو نگه تخلی یودا چه ده توریزم للاره حسه کوی چه و خیدل تا مذهبی جگره ده بنیخ پلاولو پا حال کده او پا دی وسیله غواری ده طولنه یو برخه رو پروی داشن لوسلوالو مخالفینو لکه طالبانو ملاتر کوی ورت وسلی ور کوی او غواری چه دوی لزان سر او ولری ده پداسیال که ده چه لطیرو سو ورزو رئیسی ده غزنی ولایت پا مالستان و جغوری ولسوالیو که جګړه روانه ده چې پکې یو شمېر نظامیان او ملکیان وژل شوي او سلګونه کورنۍ هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه دوه ولسوالیو ته تازه دمې سرتیري هم لیږل شوي. د پنځشنبه په مخام د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د کورنۍ او چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال او د ملي امنیت د ولایتي موین په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی د سلګونو کمانډویانو سره جاغوري ته رسیدل ده. د پداسیال کې ده چې څو ورځې وړاندې طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ هم حمله وکړه چې پکې لسګونو تنو ته مرګ شو بلوخته. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د ایران له مداخلو پرده پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد د لویدیځو ولایتونو ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران د اوبو په لویو بندونو د حملو لپاره طالبان تمویل او تجهیز کوي. ځینو امریکایي چارواکو له ډلې په کابل کې د امریکا سفیر جانبس هم سمو د وړاندې رسنیو ته ویلي چې ایران د سپای پاسداران له لارې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. د امریکا د مالیه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د ډلې شپږ غړي چې قمندانان هم پکې دي او د ایران د سپای پاسداران دوه غړي د تورستي فعالیتونو او له ایران سره د اړیکو له امله په تور لیست کې شامل کړل. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ویلي چې د اسنادو د نه موجودیت له امله د ایران لخوا د تورستي ډلو د ملاتړ په تړاو اداوې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې په افغانستان کې د ځینو شومو پلانونو تر شا د ایران لاس دی. د افغانستان حکومت که څه هم پاکستان په کراتو د تورستي ډلو په ملاتړ تورن کړی، خو ایران سره په اړیکو کې محتاطانه مخته تللی او تل یې په ښو اړیکو ټینګار کړی. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د اروزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. د دغو سناتوران له ډلې حنیف حنیفي وایي
دا جنگ چې دی دا تجارتي جنگ دی، دا د ګټو جنگ دی. کله ایران غواړي په افغانستان کې د افغانستان بچیان ښه ژوندګي وکړي، خو زه متاسفه به دي یم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزدوران د ایران لپاره کار کوي. زما دینه خواهش داری چې د ایران او د پاکستان لپاره به هیڅ کار ونه کړي. نور خو حادثه خبر یاست، ایران هلته ځي چې سلای ورخي، ایران هلته ځي روزي.
هسه مو کړه د دغو اداو پړه د ایران سفارت نظر هم ولرو، اما بریالي نشو. خو له دې وړاندې ایرانی چارواکو طالبانو ته د هر ډول مرستو ورکول رد کړي دي.
په خوست کې هغه ښوونکی چې د ژوندانه اوږده کلونه د ځوان نسل په ښوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر روڼ اندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیارلس تنه هغه ښوونکي چې له دېرشو تر پنځوسو کلونو پورې د ښوونکو په توګه پاتې شوي او د نوي نسل په ښوونه روزنه کې برخه اخیستې وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه. یادستان غونډه د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې د حیدرخیل ادبي بهیر په نوښت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه. د برنامې یو تن تابعیا کوونکي مدني فعال شاکرالله شاکر آزادۍ راډیو ته
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنگ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زمونږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معارف په ډګر خدمتونه کوي د هغې ستاینه لمانځنه وشي، او غواړو چې د دې تر څنګ نور استادان هم تشویق شي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاین غونډه کې ښوونکو ته ستاین لیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې وې. په تقدیر شوي ښوونکو کې یو هم محمد جان وقار و چې د اته درشو کلونو راهیسې ښوونکی دی. نوموړی وایي
بس فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او دا ماته دومره قوت ربخي. زه به اندره تر څو پر ژوندی یم، د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د نوي نسل په روزنه کې یوه د حقیقت سستي او تنبلي ونه کړم تر څو پورې چې دا غم ځپلی ملت د علم په ګڼه ښایسته کړو.
مدني فعال صاحب فرهاد وایي چې په ژوندونو د خدمتګارانو په لمانځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وایي په پښتنو افغانانو کې ښه ژوندی نشته او په مړو کې بد نشته له منځه ځي.
مېمو غوښتنه هم دادو تر څو په مختلفو اقشارو کې په نظامي، فرهنګي، علمي او همدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشروړ وستي وایي نظوي په ژوندونو تر څو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رایج شوی دی چې په پښتون قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته.
د سابقه لرونکو ښوونکو په ستاینه غونډه کې یو شمېر ځایي حکومتي مسؤلینو هم برخه درلوده. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس ځدران وویل
نو دا ډېر لوړ پروګرام دی. هغه څوک چې په اداراتو کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویقیږي، معنوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پوهېږي چې کومه خدمت وکړو په ژوندونه د موږ خلک قدر کړي.
دوی ادوانی ورده که څه هم خوست د پوهنې د بهیر ځلان د سابقه لري او په وروستۍ نږدې یوه پېړۍ کې ډېر شمېر علمي، سیاسي او اکاډمیک شخصیت تونه افغانی ټولنې ته وړاندې کړي، خو اوس مهال کلیوي خو د یاد ولایت د پوهنې بهیر د کمیات او څومروالي له نظره پراخ شوی، ولی کتونکې کیفیت کمزوری ګڼي او د ښه کولو غوښتنه یې لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنمي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په 6مه د لویدیز لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو مهمه موقع ده چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل او فصل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سر له اوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي. په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره شارونه زیات کړی او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې. خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي، لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او روسي د ماسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې داسې اوازې دي چې سوله ښایي لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنی وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه له خنډ سره مخ کړي. د واشنگتن سغدریزي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه په لاس ورکوي. دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي له اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به ښایي د ایران په ختیځ گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکې جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون ووت او تر ټولو سخت تازه بندیزونه د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران په تیلو او بانکی سیستمونه ولګول. فارن پالیسی لیکي له طالبانو ملاتړ له امریکا د غچ اخیستلو یوازینی وړیا لار ده. خو د همدې همکارۍ پټ اصلیت ته پکتو تهران کولای شي چې دغه خبرې رد هم کړي. واشنگتن وار له مخې له تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان په لویدیز کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته ویلوي او وسلې ورکوي. د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلې و چې ایران د دوی یو شمېر جنگیالي روزي. فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هیواد دی چې ترمنځ یې اړیکه یو څه عجیبه ښکاري. خو په دې ټولو توپیرونو سربیره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمني یو دلیل په لاس ورکوي چې دوی سره همکار ووسی.
په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان د حکومت یو چارواکی چې پرون سهار د ورکېدو خبر ورکړل شوی و په یو ویډیویي پیغام کې ادا کړی چې روغ دی. محمد ایاز خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدلو لپاره له اسلام آباد څخه شمال ویری چارګوټي دیر اسماعیل خان ته تللی دی. تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 15مه وتښتول شو او مړی تیر اونۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو. صالح محمد صالح راپور لري.
د پلازمینی اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاز خان مسعود د پنځمې په ورځ دفتر ته ترتګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی. د هغه اخشي محمد حسن پرون د ازادي راډیو مشال څنګه تو ویل خور یې له محمد ایاز خان سره د پنځمې تر ناوخته پر ټلیفون په تماس کې و، خو وروسته ټلیفون ظاهرا بند او د درک ونه لګید. د پاکستان پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی. خو محمد ایاز خان مسعود پرون وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د خوندي او رک روغ دی. زما ملت، زما حکومت، زما ادارې، ورونو، خویندو او دوستانو، زه محمد ایاز خان مسعود یم، انجینر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم. دلته په ډیرا اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم. په دغه ځای کې خوندي او رک روغ یم. شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی. خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دی وړاندې شوي چې معلومه سي په رښتیا هم په ډیرا اسماعیل خان کې ثبت شوی وي. شغلی مسعود هم نه دی ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته د غلیری پرته سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیرا اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاز خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. دا په اصل کې د چیلې اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 15مه وتښتول شو. مړی یې تیره سه شنبه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه وموندل شو. طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 15مه خپل میرمنې ته په یو سمس کې لیکلی و چې روک رو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان دا وړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلی او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د داوړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسی.
ستاسو له پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زی د غورما څخه خپل د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. او عرض می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. له دې قبله هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز نیمروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ در بدره کړي. حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډر او مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کړي، بوځي او دغه پوډر او روینو دا مواد مخدر او دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. صلوات و سلام.
السلام علیکم دی آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، تلانجه روانې دي، نور سرګردانی نور سردرګي خو ډیر ده. خپل ته ځو سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یا چا کاری ته ورکې 500 پار دي، د غلط کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکې له لاسه دي نه سي کړکې ته دي ورولي وای دلته جامه کا انور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کې 300 روپۍ ورنه کې 500 لغه کې دي مو کنزام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دي چې بیرته درالېږي. موږ دا کول چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د کول چارواکو ته دا واوري او دا په سپورت بیا دا دفتر باندې بيخي دا په سپورت د ورکې ورک دي سي ادا دي سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په راتلونکي وی اونۍ کې په کابل کې باران نه وري. هوا په ټوله نړۍ کې تود شوی. د هوا له تودېدو سره حشراتو ته هم ستونزې پیدا شوي. په دې اړه له اسمت څاروانه واوري.
د نویو څیړنو له مخې د هوا د تودېدو له کبله د حشرو تولید مثل له خطر سره مخامخ شوی دی. څیړنې ښیي چې د مځکې د تودوخې د درجې زیاتېده د حشرو سپرم ته زیان اړولی شي او حتی کیدی شي چې شنډې یې کړي. په وروستیو کې په جرمني کې په یوه څیړنه کې چې پایلې یې په نیچر خپرونه کې چاپ شوې څرګنده شوه چې د وزر لرونکو حشرو شمیر په تیرو 60 کلونو کې په 100 کې څه باندې 15 شوی او د تورته حالت د پورتوریکو په ځنګلونو کې لیدل شوی دی. د ایست انګلیا پوهنتون استاد ماتګیچ وایي د حشرو د شمیر او د ډولونو کمیدا د ژوند چاپیریال ته زیات تاوان پیښولی شي. څېړونکي وایي په دې برخه کې نورو څېړنو ته هم اړتیا شته، خو تر اوسه په دې کې شک نه ویني چې د حشرو د نسل کمیدا د هوا له تودوخې سره ارتباط لري. د دوی په وینا د هوا تودېدا غالبا د حشرو تولید مثل کموي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد الله قلمیار لسنګین ولسوالی لیکي ل زلمی خلیل زاد څخه هیله کوم چې هر څه ژر سوله کې شي، سوله وکړي. قدیر خان تکین لیکي د سوله مشورتي بورډ په کور دننه د سوله اجماع بشپړوي. فضل کریم د پکتیا ل زاجی اریوب لیکي سوله د امریکا په لاس کې ده. عبیدالله کابل لیکي که طالبان اوربند وکړي سوله خپله راځي. عبدالحکیم جمالی د فراله بکوالی کې دلته کلینیکونه نشته، خلک سخت په عذاب دي، هر ناروغ تر مرکز رسو هیله ده چې چارواکي دې مسلې ته توجه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره د کرکټ په اړه معلومات غوښتي دي. نن د نومبر 18 ده، په راتلونکې میاشت کې د کرکټ نړیوال جام کابل، بامیان او هرات ولایتونو ته د نندارې لپاره راځي او د نندارې لپاره ایښودل کیږي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې شاید نړیوال جام افغانستان ته د بیامنیو لپاره رانشي، خو اوس دا پریکړه شوې ده. اتنیمه بجې شوې، لنډ خبرونه. افغان حکومت هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنواب کنفرانس کې د مرستندویه هیوادو همکاري جلب کړي. دا کنفرانس د روانې میلادي میاشتې په 28 او 29 جوړی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرحمن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې پرون ووژل شو. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي، او د ترکیې پولیسو 14 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولي دي. د ازادي راډیو خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، او د افغانستان او د پاکستان د اوبو د لانجې په اړه یو تفصیلي راپور درکو. خو مخکې تر دې چې د اوبو مسلې ته مخه کړو، د امنیت په ارتباط یو تحلیلي مطلب. په فراه، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د روانې اونۍ په جګړو کې د لسګونو سرتیرو له مرشوبلې وروسته د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالي ته پاملرنه زیاته شوه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي تاییدوي چې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات په تیره په وروستیو 4 کلونو کې زیات شوي دي. وروسته له هغه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. خو د دې تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علتونه څه دي او آیا حل لارې هم لري؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د چارو له کارپوه او چارواکو سره خبرې کړې او دا موضوع یې څېړلې.
تیره اونۍ ولسمشر اشرف غنی په خپلو نویو څرګندونو کې وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې له 28.5 زرو زیات افغان پوځیان له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی د واشنگټن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل، په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي په دفاعي حالت کې وو. د زیاته کړه چې که افغانستان پیاوړی هوایي ځواک او کمانډو ولري، نو کولای شي چې له وسلواله مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. د ولسمشر له څرګندونو وروسته په تیرو 4 ورځو کې نور افغان سرتیري هم ووژل شول. په تیره یوه اونۍ کې په فراه، غزنی او اروزګان ولایتونو کې د جګړې اور تود شو، او په دې ترڅ کې یوازې د پنجشنبې په ورځ د فراه چارواکو په خاک سفید ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د فراه چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته دا هم وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په دې ولایت کې شاوخوا 100 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی په عامو خلکو، ولسی جرګه او چارواکو کې جدي اندېښنې پرولې دي. د دفاع وزارت ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت په جنگي ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکوي. غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل، د نوې ستراتیژۍ لمخې په ناامن سیمو کې د کوچنیو پوستو پر ځای لوی بیسونه یا پوځي اډې جوړیږي.
په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی، هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې موږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو. د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کمانډو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات. یعنی دا پروسه پیل شوې ده او دې پروسې ښه نتیجه ورکړې ده، او دا په نورو سیمو کې هم عملي کېږي.
خو د پوځي چارو د کارپو محمد رادمنش په نظر د پوځي تلفاتو د لوړېدو عوامل نور دي. ښاغلی رادمنش د امریکا پر وړاندې له طالبانو څخه د ایران او روسیې د ملاتړ پر فکتور سربیره چې طالبان یې پیاوړي کړي د ځینو نورو عواملو یادونه هم کوي. دی وایي یو شمېر جنرالان په نامناسب وخت کې تقاعد ته سوق شول او دې کار د جګړې د ادارې پر وړاندې یو لړ ستونزې جوړې کړې. ښاغلی رادمنش ځینې نورې نیمګړتیاوې چې له کبله یې پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې د پوځیانو د تلفاتو شمېر لوړیږي هم یادوي.
اخیرا نسبت به اعتمادی که نسبت به دولت پیدا شده در بین مردم، پرسنل کمتر به اردو مراجعه میکنند و تجهیزات در اردو چنانچه وزیر دفاع در پارلمان هم گفت این وجود ندارد و اکمالات هم نسبت ای که راه ها منگذاری شده، دشمن تهدیدات زیادتر را به وجود آورده و تیارات که لازم است به وقت زمان اردو را اکمالات بکنند کهنه شده. به اساس همون عوارضای تخنیکی که داشته در طول همین سال 8 تیاره سقوط کرده.
خو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې موضوع ته له یوې بلې دریڅې ګوري. ښاغلی امرخیل وای افغان پوځیانو ته ډیری وخت مرګ ژوبله په امنیتي پوستو کې د کمزورو تدابیرو له کبله اوړي. ښاغلی امرخیل د هغو پوځي تکتیکونو یادونه کوي چې له مخې امنیتي پوستې باید په داسې موقعیتونو کې جوړې شي چې د ثقیله وسلو د اور په وسیله د یو بل ملاتړ وکړای شي. امرخیل د دولتي ځواکونو پر پوستو د حملو پر مهال د طالبانو د کمینونو پر وړاندې د اقداماتو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د کمینونو ته باید ځوابي احتیاطي تدابیر ونیول شي.
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی، دا په پوسته کې عمل حمله کوي، یو قسمت یې حمله کوي، دوه قسمت نورو کمین نیسي. دغه هم دوی درست پورې نه ده حل کړی. هماغه د تکله چې قطار هلته ورسېږي دوی ته موقعیت معلوم نه وي، دوی ته مکمل راپور نه وي رسېدلی په کمین کې واقع.
د دفاع وزارت ویان ښاغلی جاوید د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دلایل سیاسي انګیزې بولي. نوموړی وایي چې په هیواد کې روانو سیاسي جریاناتو د دښمن تحرکات نور هم چټک کړي، خو جاوید وایي مخالفینو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
جګړه توده شوې ده او جګړې د تودېدو علت دا ده چې زموږ ملي پروسې په لاره، مثلا پارلماني ټاکنې یا اوس د سولې مسله، یو شمېر کړي هڅه کوي چې زموږ ملي پروسې سبوتاژ کړي. دا طبیعي ده چې تلفات لرو په جګړه کې، تلفات دا طبیعي ده وي، ولې هغه چې زموږ لاسته راوړنې دي، زموږ لاسته راوړنې د دوی د تلفاتو شمېر چې دی 15 تر 16 لوړ شوی دی.
جنرال رادمنش چې تر څه مودې مخکې پورې د دفاع وزارت ویان وو، د سرتیرو د تلفاتو د زیاتېدو یو بل علت د دولتي ځواکونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو ښه امکانات ګڼي.
مخالفین دولت نه تنها که کلاشنکوف دارن، گرازنوف دارن، سلاحای شبین دارن، اخیرا راکت های بلو پایپ به دست آوردن، راکت های متنوع دارن و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان همه به دسترس گروپ های مخالفین دولت است. قطعات وقتی که به محل می روان چون همو هاموی و رنجر است و در عین زمان هلیکوپترها و اینها چون کم است نمی توانند به همه برسند، او دو آسیب پذیر می شه.
د پاوز متقاعد جنرال ښاغلی امرخیل وایي که دولتي ځواکونه څومره پرمختللي تجهیزات او وسلې ولري، خو چې روزنه ورنکړل شي ګټه نه لري، او زیاتوي چې د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پرله پسې او دوامداره روزنه خورا مهمه ده. ښاغلی امرخیل د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د اغیزمن مدیریت لپاره د قطو د قمندانانو په توګه د مسلکي پوځیانو د ټاکنې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې به هم افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې بریا ترلاسه کړي او هم به لږ تر لږه ځان خوندي کړي.
هغه قمانداني چې هغه سوق اداره کوي هغه باید مسلکي وي، هغه د تجربې خاوند وي. زموږ داسې نه ده، فقط اسلامي خان زوی دی، رتبه اسلامي تنظیم کړې رتبه ځای کې مقرر کوي. 50% د رئیس جمهور ده، 50% د شورای اجرایی مسلک لري نه لري، سواد لري نه لري، تجربه د جګړې لري نه لري. دا بل
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای افغان ځواکونه له جګړې سره په یو وخت کې د پوځي خونې او روزنې پروګرام هم عملی کوي. ښاغلی جاوید هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان ځواکونو روحیات د طالبانو په پرتله کمزوري دي.
هغه جګړه چې له 5000 نړیوالو ځواکونو د ټولو پرمختللو تجهیزاتو سره مخ ته وړه، هغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وګوت لیدل ده. کله چې په جلال آباد ښار کې د اردو یو اسکر یو ځانمرګ تغیږه ورکړي د نورو ژوند ژغوري او خپل قرباني ورکړي، آیا دا مورال او انګیزه نه ده؟ ولې دا باید په نظر کې ونیسئ چې هم په جګړه کوي او هم تعلیم و تربیه یو لر ستونزې بوي. ولې څلور کلن چې شپږ کلن امنیتي پلان شو، د دې په بشپړېدلو سره به انشاءالله چې زموږ هوایي قوت درې چنده شي، زموږ کماندو دوه چنده شوي، د دې سره به تر 89% انشاءالله زموږ ستونزې حل وي.
د پوځي چارو کارپو ښاغلی امرخیل د حکومت پر اوسنۍ پوځي ستراتیژۍ انتقاد کوي او وایي چې روانه جګړه د یو منظم پلان له مخې نه اداره کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې چې ته اوس تاسو ګورئ داسې دي لکه یو کوچانی غوندې، هغه پلاني ځای کې وازه خرابه کړي ورو لږي یو څو نفره داسې هلته دا ورلېږي، هلته کټه کېږي یا د تیارې نه په ځمځکه باندې، هغه ځمځکه د ستا ده که نه ده، هلته دښمن کمین نیولی ده که نه ده نیولی، ته حاکمیت لري که نه لري، نه د حاکمیت په خاطر د چی باید وکړي، د کومې سلامه کار وخت چې هلته پاکه کړي چې تاسو وطونه کټه شي، زیاتره موږ تلفات هم دلته ورکړي.
د دفاع وزارت ویاند ښاغلی جاوید او نور افغان چارواکي وای افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او د ټولې نړۍ په نیابت دا جګړه پر مخ بیایي. د دوی په وینا اوس مهال په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي او افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د دې ټولو ډلو پر ضد جنګیږي. ولسمشر اشرف غني د جان هاپکنز پوهنتون له محصلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، خو ښاغلی غني زیاته کړه چې له دې سره په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې هم د پام وړ کموالی راغی. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یوازې 850 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر غني له دې ټولو سره سره ډاډ ورکړ چې افغانستان دا جګړه نه بایلي او طالبان یې نشي ګټلی.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لا افغانستان سره د هغه وبو پر سر د بندونو ته جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمېر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک بته،
بانکونو موږ ته ښکاره ویلي که په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او له موږ څخه پیسې اخلي، نو تاسو باید له پایاناب هیواده اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. ګاونډیان هیڅکله په رسمي ډول د بندونو د جوړېدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړاندې کیږي. او د کونړ د شال او څاګي د بندونو په څیر بندونه 600 میلیونه ډالره پانګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبۍ کې وی غونډې ته وبلل پر ګډو اوبو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې دي نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک په شا شو. د پاکستان په باور کې چیرته د کابل پر سیند بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2500 ایکړه ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګونه وول شوه. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته ځي او سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کستونه ورخرابې. بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوې دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند د جوړېدو هڅې شروع شوې دي تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شو هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت مخکې له مخکې شروع کړي دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړي دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی لپاره چې دغه ارقام باندې او نور کورونو کې د پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړی دی شروع شوې دي. دوی د توګه درې کړه ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځنې چېرون کې شته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځنې د پاکستان دي، ځنې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم د خبر یم.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډیره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپلو اړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې ځمکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پوهنتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي ځمکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې آبي ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید یو چونکې دا یو شریک اوبه دي شریک یوځی دي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وست دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر تلويخ تو کلو کې نو توانېدل چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي او وست دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وګونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
هر ډول قرارداد امضا کوم له دا ډیورنډ پرسته پیژن، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي دا کوم وایي تاسو تر دغه پورې به استفاده وکړئ د نورو سره بندونه پکې جوړوي شوی د څه کوي چې دومره مقدار وبم درخه مالا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو او پیژن دا د ډیورنډ پرسته پیژن په تاسو باندې په کله هم موږ سره دغه مشکل
لري. افغانستان دغه بو ته چې د پاکستان خواته به هیڅ سخت ضرورت لري. د افغانستان ډیرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګری ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغیزمن کړي دي. د وی څېړنې د اټکل لمخي تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وای دریمګړي ته باید مخ واړول شي.
منګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي لکه څنګه چې نور ملکونو سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړی شي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهی شي. د افغانستان جنوب لویدیځه حوزه هسې هم وچکالۍ ډېره خواره کړې ده او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالۍ اغېزې دومره پراخې دي چې په ډېرو سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ او آرام لره. وای وزارتونو بیا نیمه بودیجه هم نه ده مصرف کړي. لدې معلومیږي چې یا وزیران له پیسو سره احتیاط کوي او یا هم وطن جوړ ده. د پیسو مصرفولو حاجت نشته. خو ځینې بیا وایي چې وزیران اله خپل سات تیر کړي، د بودیجې مصرفولو ته هیڅ وخت نه لري او کای لریم د مصرفولو په چالې نه پوهیږي، ځکه د بودیجې مصرفول پروپوزل او پروژې جوړول غواړي او هغه د وزیرانو خوارانو زده نه دي. د خپرونې په پیل کې مو د یو چارواکي له ډرایور ګلاب خان سره مرکه درته کړې ده. کدی لومړی ځان راو پیژنې خوشاله بشو.
نوم می ګلاب خان دی او د سب موټروانم په کلی کې ټول ګلاب را ته وای.
نو ګلاب خان کدی خپل ډرایوري په حق لته را ته وای. خلک خوای چې بختور ده، د غړ سړی په دسترخوان ور شریک ده.
ډرایوري کې خو مزړه و چاو ده، لکه د لمر سترګه همیشه په حرکت کې يم او د دې پرمانیم چې چیرته می خپې غزولې وای او لک دمه می جوړه کړې وای. د خلکو مرسته ته سودای هغه متل دی وای، تر از بیرون سوخت و مر از درون.
نو ډرایوري خو سخت کار نه ده، او بیا خو بسې تر دفتر بیای او بیرته کور ته راولي.
دغه مرام آسان نه ده، د کیناستو پرمانیم.
نو څه کوي؟
سهار وختي د سیب دوه زامن خوانځي ته رسوم او بیا راځم درې لورګانې درې خوانځوی ته بیایم. له هغه ځایه چې راشم بیا یو لور یو پانتون ته او بل زوی بل پانتون ته وړم. چې راځم نو صاحب هم تیار وي، هغه دفتر ته رسوم. هغه مې لا کوس کړی نه چې د میرمنې زنګ ورته راشي او وایي چې موټر راولېږه شاپینګ ته ځم.
ښه،
او د هغې شاپینګ هم څه اسانه شاپینګ نه دی. په یو لبسیرین پسې د ښار ټول مارکیټونه را باندې ګز و پل کوي. کور ته مې نه رسولي چې وایي د خوارخوندې او یا کوم بل خپل کره مې بوزه. هلته چې بوزم نو د هغوی هم څه فرمایشونه وي، هغه پوره کوم. هغه چې کور ته را رسوم نو اولادونه یې رخصت شوي او هغوی چې کور ته را رسوم په هغوی پسې فاکولتیان را وړم. دمه مې لا نه وي جوړه چې دا ټول څوک کورسونو او څوک کلپونو ته وړم او بیا د صاحب د راتلو وخت شوی وي، هغه را رسوم.
زهنو د شپې خو به بېغمه یې.
د شپې بېغمي چیرته ده؟ د صاحب موټر لکه د ناوې اوخ، هر شپه د ناوې لپاره ګلپوش کیږي او ناوې زوم پکې وړم او راوړم.
هغه څوک دی؟
د صاحب خپلوان او اشنایان ټول کوشش کوي چې ناوې د ده په لوکس او قیمتي موټر کې یوسي. یو خو خوش دی او بل د غټ سړي موټر دی، خلکو ته ټیم پې ورکوي. نو ورځ مې هغسې وي او شپه مې دغسې. په دې کې بیا د خلکو شونډې هم راته وتلې چې بختور دی، د غټ سړي ډرایور دی.
ګلاب خانه خدای دې اجر درکړي، دا خو ډیر سرګردانه یې.
بیا کاشکې راڅخه خوشاله مې.
ولې صاحب نه ده درڅخه خوشاله؟
نه صاحب وای، خو خدای بیغمه پیدا کړی. اتلس کاله مخکې زه د یو پاکستانی مدیر ډرایور وم، سر ګرولو ته هم نه پرېښودم.
پارکونو ته تلل خوند کوي، خو چې په پارکونو کې لونو ګلانو او مرغانو علاوه سړیتوب هم وي، نه لکه داسې.
بیا څنګه جګر خونه ناسته خیریت خدای
ټول ورځ لکه د ګور بندي پام دې کول کې ناسته يم جګر خونه بام لا نه يم
نو موږ چیرته د سویس چکرونه وهو خو دغه دی چې راشم زه هم همدلته په کور کې در سره ناست یم
ته خو بیا هم ښه یې د باندې وځې یو ځای بل ځای ځې موږ خو همدلته د کوټو بندیان یو
نو مقصد دې ووایه
نه د کوم پارک ته بوتلم نه د ژوبڼ ته بوتلم او نه دې هم د چکر کوم بل ځای ته بوتلم
ژوبڼ کې یوه غوا ده دوه پسونه دي یو زوړ اوښ دی چې دا د ټول هسې هم په کلي کې لیدلی دي یو دوه زړې شادیانې هم شته پکې او یوه وږې یږ هم ده وایي چې یو دوه درې زمریانې هم ورته راوستلي دي که ورځې ور به دې ولم
زه نن مې زړه ډېر په تنګ دی کوم پارک ته مې بوزه
لاړه به شې خو پښېمانه به شې دلته د پارکونو نوم پاتې دی نورې څم پکې نشته
زه خیر دی لاړ به شو یو ورځ خو به چا ته ووایم چې ځان پلاني پارک ته تللی وم
سمه ده ځان دې تیار کړه چې لاړ شو
څه تیارېدل دي تیار یم درځه چې ځو
سمه ده راځه
دا څنګه ښې شنې ونې دي راځه چې دالته په دغې څوکۍ کې کینو
هو راځه کینه که څه خورې چې درته رایې ولم
که لږ پاپړ لینا یا چپس راوړې
کله هغه مخامخ کراچۍ به یې درته راواخلم
سمه ده
زوی مړکې ته یې څه مال راوستلی دی نو شیجان دي شي
لمبر مې اخلې که لمبر دې راکوي
چا ته وایې
تا ته وایم زړګیه پټوډیا جګره
ورک شې ته لږ نوره مدرېږه
له چا سره غږېږې
دغلته یو د چټل زوی و چټي چټي خبرې کولې
هغه نیم سر یې چې خریلی او نیم یې پرېښی
و هماغه و
ته ودرېږه چې زه یې اوس سابه ور په مالګه کوم
زه پرېږده یې اوس به خلک راټول شي
دا لوچکان لنډغران بل کار نه لري ټوله ورځ د خلکو ښځو ته پرزې وایي او په عذابوي یې
زه چې هغې غونډۍ خواته لاړ شو هلته به کینو
سمه ده راځه
د پارکونه مې د مرغانو اوازونه خیسېږي خو ارمان چې دا خلک هم په دې پوهېدلی چې د نورو خلکو درناوی او احترام د انسانیت کار دی
ما خو چې نه راوستې د همدې لپاره چې ما ته دا پارکونه او په پارکونو کې خلک ښه معلوم دي
بهونه یې بن بنه یې راوستم بن بنه یوه پوړۍ مې در باندې وهلی وی نو خوند به یې کړی و
دا چا ته وایي
تا ته وایي بل څوک خو نشته اوس دا کاکړ پودري دومره شو ته ودرې چې زه ورشم
ورکه وایي اوس به خلک وایي پودري ووهه زه چې هغې خواته لاړ شو هغه پولیس چې ولاړ دی هلته به کینو
دې پودري ته خو مې ډېره غوسه راځي له ځایه پورته کېدی نه شي هغه خبرو ته یې ګوره
راځه دغلته په دغې څوکۍ کې کینو
سمه ده کینه
دا کوتره یې له کومه کړې ده سمه ملاقي کوتره ده والا نن خو پارک ته داسې شیان راځي چې د سړي په نس ورته درد شي
دا پولیس دا خبرې چا ته کوي
تا ته یې کوي بل خو دلته څوک نشته ته ودرېږه چې زه خو د دغه پولیس د خولې خوند ور برابر کړم
پرېږده یې ورکوه یې ځان ته جنجال مه جوړوه زه چې ځو بیا مې د توبه یې چې پارک ته لاړه نه شم پارکونه نه دي سم د لنډغرانو او کوڅه ډبو ډېرانونه دي
زه ښه وو چې د پارک ارمان دې پوره شو
اوس دغه برک شیر هم واوری
غټه بالا د فیسبوک د چا بچان په غې کې ورته لایکونه غواړي د چا وی مړی په شا ورته دعا غواړي د مونه غواړي د چا واده د چا واده د چا کوژده وی پکې د چا میلا یا فاتحه وی پکې د چا میلا یا فاتحه وی پکې غټه بلا د فیسبوک لسړی ځان ورکړي غټه بلا د فیسبوک لسړی ځان ورکړي ګمان کا غټ عالم یم یا مشهور فیلسوف ګمان کا غټ عالم یم یا مشهور فیلسوف یا د پینزو سړی یم یا د جرګو سړی یم
یا د جرګو سړی یم نظر پلای کو کومنت نظر پلای کو کومنت
غټه بالا د فیسبوک د څو لایکونو په زور یک کاندیدان کړل ډیر هغه خواران اوس په خپلو کړو پیمانه اوایي مون غلط کړو دغه فیسبوک لعنتی غټه بالا د فیسبوک غټه بالا د فیسبوک غټه بالا د فیسبوک
دا خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد ستاره امینی حیا اوریاخیل او زهیله زرمتی کلمو سر اړیکی نیسی د پوس باکسونو شمیره مو دادی کابل 4 لسیاویا کندهار 2 ویشت کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3